Vedele așa-i.
دا مشال رادیو د ستاسو کوربا ګل ایازم د وخت د مازیګر څلور بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ډاکټر شکیل اپریدی ته سزا ورکول بے انصافي ده. د پاکستان او د امریکا ترمنځ ترنګلي اړیکو او د پاکستان د پارلمان سپیکر لخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د نایلی ریفرنس د لیګلو نه انکار دا رپورټونه تاسو په دې خبرونه کې اوریدل شئ. د دې سربیره د قبایلي سیمو ملکی او په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د خبرونه په دویم نمای کې اونیس پروګرام روخانه مستقبل کې د سی ایس ایس یا مقابلې امتحان په اړه معلومات با واوري. خو درس نه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د مهمو خبرونو سرټکی فرانس ویلی له افغانستان سره به په پرمختیایي کارونو کې مرسته جاري وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان له لوري ډاکټر شکیل افریدی ته په سزا ورکولو خفقان څرګند کړی دی. د ترکی میډیا وایي یو ځانمرګي بریدکونکي د هیواد په مرکز کې د یو پولیس سټیشن د باندې له بارودو ډک ګاډۍ الوزولې دي. فرانس ویلی له افغانستان سره په پرمختیایي کارو کې مرسته جاري ساتي. دا خبره د فرانس ولسمشر فرانکوس اولاند کابل ته په ناڅاپي سفر وروسته په کاپیسا ولایت کې خپل پوځیانو سره د لیدو پر وخت کړې. نوموړي ویلي له افغانستان سره به همکاري کوي خو اوس وخت را رسېدلی چې افغانان د خپل مستقبل ذمہواري په آزاده توګه پر خپله غاړه واخلي. وروسته نوموړي له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. ګډ خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت حامد کرزی فرانس د خپل هیواد یو نیم سل کلن زوړ ملګری وبللی. حامد کرزی وایي لکه دلته په افغانستان کې موږ ټول خبر یو چې فرانس د افغانستان یو زوړ ملګری دی. دا یو داسې هیواد دی چې له تیرو یو نیم سل کلونو راهیسې له افغانستان سره اړیکې لري او ورسره مرسته کړې ده. فرانس د افغان جهاد پر وخت او وروسته مرسته کړې ده. د هیواد په افغانستان کې د شس کلونو په جوړولو کې کومک کړی دی. دا هیواد له تیرو لس کلونو راهیسې د افغان ماشومان لپاره په شه هسپتالونو جوړولو کې همکاري کړې ده او د دوی فوجان د افغانستان کومک کوي. فرانکوس اولاند د نیټو د ټاکل شوي وخت دوه کاله وړاندې د فرانس زیاتره فوجان چې شمېر یې 3400 جوړې شي له افغانستانه د راایستلو پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان له لوري ډاکټر شکیل افریدی ته په سزا ورکولو خفقان څرګند کړی دی. نوموړي ویلي دا مسله به له پاکستاني چارواکو سره راپورته کوي. هیلری کلینټن وایي موږ لګیا یو د پاکستاني حکومت سره په یو شمیر هغو موضوعاتو خبرې کوو چې د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره اهمیت لري. په یقیني توګه د ډاکټر افریدی سره چلند له دغو مهمو موضوعاتو څخه یوه ده. موږ به دا خبره راپورته کوو ځکه چې زموږ په فکر هغه سره سوی چلند په بې انصافۍ او بې عدالتۍ ولاړ دی. بلخوا د امریکا د سینټ یوې کمیټې د پاکستان د حکومت لخوا ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیرش کلونو د بند د سزا اورولو په غبرګون کې له دې هېواد سره په امریکایي امداد کې د درې دیرش میلیونه ډالرو د کمی راوستلو منظور ورکړې ده. ډاکټر شکیل د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره مرسته کړې وه. د امریکا تجارتي استازی براین مکلری د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس د دورې پر وخت ویلي کچیرې له پاکستان سره د دوی اړیکې په سم لوري روان سي نو زیات زور به په خپل منځي تجارت ورکړي. په پېښور کې د خبريالانو سره په خبرو کې براین مکلری ویلي د پاکستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه سرمایه کاری پر نامه یو لوزنامه باندې خبرې اترې روانې دي خو په رسمي توګه دغه لوزنامه نه د اعلان کړل شوی. براین مکلری زیاته کړه چې د تیر کال راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي خو د نوموړي په خبره د دواړو هیوادونو چارواکي د اړیکو شکولو لپاره هڅې کوي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په سند صوبه کې پر یو بس برید کړی چې پکې اووه کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. د بس د کمپنۍ منیجر مشال او جمعه خان مشال ریډیو ته ویلي چې بس له کراچۍ د خیبر پښتونخوا د سوابي ضلع ټوپۍ شارګوټي ته روان و چې وسوالو ور باندې برید وکړي.
دا 8:30 بجې سمپورنه وتلې سرګوټ نو یو کس ناست دی هغه ورته سکرن کې زما ورور ولاړ دی سامان ورسره دی
جمع خان زیاتوی په ټپیانو کې د درې کسانو حالت نازک دی. د ترکی میډیا وای یو ځانمرګي بریدکون کې د هیواد په مرکز کې د یو پولیس سټیشن د باندې له بارو د ډک ګاډی الوزولې. په برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د قیصری صوبې په پناربسی شارګوټی کې په نن سوي برید کې د ریپورټونو له مخې شل نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پېښې په سمدستي توګه چا ذمہواري نه ده قبول کړې. په پخوا کې کورد بیلتون پالو اسلامي اورپکو القاعده او داشان کین اړخو او شی اړخو ډلو بمی بریدونه کړي دي. د سویټزرلند په شمسي توانایي چلیدونکو الوتکې د جمعې سهار وختي میډریډ ته پر رسیدو د مراکش لپاره د خپل سفر لومړی پړاو سرته رسولې دي. پایلټ انډری پروشبرګ د پنځمې پرز د شمسي بیټریانو په زور د خپل الوتکې په لوزولو سره له سویټزرلند روان شو. تمه کېږي چې پروشبرګ او په بیټری چلیدونکو الوتکې به رباط ته تر رهي کېدو لمخه په میډریډ کې درې ورځې تیروي. له سویټزرلند څخه مراکش ته د 2500 کیلومتره سفر د سولر امپلس نومي الوتکې لومړی ازمایشي پرواز دی. بروشبرګ په 2014 کې د دې الوتکې د لارې د نړۍ د چکر لګولو تمه کوي. په الوتکې کې د سولر توانایي د 12000 سیلان لګیدلی چې څلور انجنونو ته توانایي ورکوي. او رسته خبرم دا دی چې د اولمپک د نړیوالې کمیټې مشر جیکس رو د پنځمې پرز ویلی په راروانو ګرمۍ کې د اولمپیک په کېدونکو لوب کې سعودي شزو ته د مقابلې د اجازه ورکولو لپاره له دیهوا سره خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه دا خبره اسانه نه ده، خو دوی د یو شهر لپاره د سعودي عرب له چارواکو سره پرله پسې کار کوي. سعودي عرب، قطر او برونای یوازې نه هغه درې هیوادونه دي چې شزو یې کله هم په اولمپیک لوب کې برخه نه ده اخیستې. قطر او برونای وار لمخه په لندن کې د کېدونکو لوب لپاره د خپل شجنه لوبغاړو د لیږلو اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ډاکټر شکیل اپریدی ته سزا ورکول بے انصافي ده.
We are in the midst of
the kajizamung pa fikar agasara shwi chalan po be insafe o be adalate walan
we unjust and unwarranted.
Dr. Shakila Pridita saza war kawulo fa ada da Pakistan kanun sawai
Osama bin Laden kho bain al aqwami makhru da agha mutalik malumat takhassal da Pakistan fa kanun ke hak kiswa sabr na jodi.
د پاکستان پارلیمان سپیکر د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نا اهلی ریفرنس لیګلو نه انکار کړی. په پاکستان کې د سی اس اس یا د مقابلی امتحان لپاره سخت قسمه تیاری پکار دی.
تیاری کی کمدان اما ریګولر اخبار کتن استما او استاد ما ټویل کتابت پر ریګولر بیسز باندې کې دې نه علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میګزین دی.
دا به د خبرونې په دویمه نمایي کې په 19 پروګرام روخانه مستقبل کې واوري. اوریدل یې مهروي لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږیږئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د پاکستان لخوا د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن په حق له معلوماتو د شریکولو په تور ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو سزا په بې انصافۍ ولاړ ده او دا خبره به د پاکستان سره راپورته کوي، خو پاکستان وای امریکا دې د دوی د عدالتي پریکړو احترام وکړي. بشیر غوخ نور حال سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د اسامه بن لادن د ځای د معلومولو په لړ کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی ته د پاکستان لخوا د 3 کلونو سزا به انصافي بللې. هغه په یو خبري غونډه کې ویل پر دې مسله به د پاکستان سره خبرې کوي.
We are in the midst of a series
مونږ لګیا یو د پاکستانی حکومت سره په یو شمېر هغه موضوعاتو خبرې کوو چې امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره اهمیت لري. په یقیني توګه د ډاکټر افریدی سره چلن له دغه مهمو موضوعاتو څخه یو ده. مونږ به دا خبره راپورته کوو ځکه چې زمونږ په فکر هغه سره شوی چلن په بے انصافۍ او بے عدالتۍ ولاړ
دی.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي ډاکټر شکیل افریدی په ایبټ آباد ښار کې ماشومانو ته د ویکسین ورکولو پروګرام د لارې په دغه ښار کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ته معلومات ورکړي وو. اسامه د تیر کال په مئی میاشت کې د امریکې په پټو پوځي عملیاتو کې ووژل شو. ډاکټر افریدی ته د ملک سره د غداري په تور 3 کاله د بند سزا اورول شوې، خو هیلری کلینټن وایي
امریکا په دې باور نه لري چې د ډاکټر افریدی د ساتلو لپاره دې کوم جواز وي. موږ دغه په مجرم پیژندل کېدو او سختې سزا افسوس کوو. دغه مرسته د نړۍ د خونړو وژونکو څخه د یو مهم کس په لمنځه وړلو کې مهمه وه. دا په ښکاره توګه د پاکستان، زموږ او د ټول نړۍ په ګټه وه. د اسامه بن لادن لخوا رامینځته شوې ترهګرۍ د ختمولو په کوششونو کې د مرستې په لړ کې د ډاکټر افریدی عمل د پاکستان سره هیڅ قسمه غداري نه وه.
که څه هم ډاکټر شکیل افریدی ته د اف سی آر د قانون تر مخه سزا ورول شوې، خو د قانوني چارو کارپوهان وایي د ډاکټر شکیل افریدی لپاره د اپیل حق شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان معظم علی خان وایي چې امریکا دې د پاکستان د عدالتي سیستم او پریکړو احترام وکړي.
تر کومه چې د ښاغلي افریدی د معاملې خبره ده، نو دا به د پاکستاني قانونونو تر مخې د پاکستاني عدالتونو لخوا فیصله کیږي. زما په اند موږ باید د یو بل د عدالتي سیستم او قانوني بهیر احترام وکړو.
ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا اورولو لوجې د امریکا او پاکستان وارد مخه خرابې اړیکې نور هم پسې خرابې شوې دي، او په خبرګون کې د امریکا د سنټ ایوی کمیټې پاکستان ته په امریکایي امداد کې د 3 میلیون ډالرو د کمولو فیصله کړې.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ پر ډاکټر شکیل افریدی د غداري دفاع هم لګولې ده. پښتنه ده چې آیا نوموړي ته د قانون له مخې د غداري سزا ورکول کېدی شي او کنه؟ دا ورسره تړلې نوري پښتني عبدالحی کاکړ په خپل رپورت کې د جوابولو هڅه کوي.
د اسامه بن لادن په پاکستان کې د شتون په اړه د معلوماتو ورکولو په تور سزا شوی ډاکټر شکیل افریدی مقدمه په هیواد کې سیاسي او قانوني بحث رامنځته کړی دی. نوموړي باندې د غداري دفاع لګول شوی ده. که څه هم زیاتره قانون پوهان په دې فیصله کې ډېری نمګړتیاوې ویني، خو قانون پوه لطیف افریدی وایي چې دې فیصلې د نړۍ په سترګو کې د پاکستان حیثیت کمزوري کړی دی.
دا هغه متعلق معلومات تخصل یا جاسوسی کول دا د پاکستان په قانون کې هیڅ قسمه خبر نه جوړیږي. ډاکټر شکیل د اسامه خلاف چې د معلومات کول، نو دا د پاکستان خلاف جنگ وګڼل شو. په دا غي مطلب دا دی چې اسامه د پاکستان دومره ګران دیو چې هغه د پاکستان برابر حیثیت لري چې دا هغه خلاف څوک دغه شکار کوي.
مطلب دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو قانون لاسلیک کړی وو چې پکې د اف سی آر په قانون کې ترمیم هم شامل وو. د قبایلي سیمو د وکیلانو د سازمان هم مشر کریم مسعود وايي ډاکټر شکیل افریدی له سزا سره د خبره نړۍ ته اوس ډېره څرګنده سوه چې پولیټیکل ایجنټ څومره زیات واک لري. خو ځینې قانون پوهان بیا وایي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په ورکړل شوې سزا کې قانوني نیمګړتیاوي که انصاف وسی نو ممکنه ده د په ګټه هم تمام سي. د دوی په وینا که نوموړي وغواړي نو اوس د دې فیصلې پر ضد کمشنر او له هغه وروسته بیا 3 کسیزه فاټا ټریبیونل ته اپیل کولای سي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د ډاکټر شکیل افریدی په اړه رپورت وړاندې کولو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مالدارو او شتمن خلکو نه د ټکس اخستو نظام د نش برابر دی، د دې هیواد اشرفیه طبقه د بهر هیوادونو د غریبو خلکو د ټکس د امداد په تمه دي. د امریکا سېنات د پاکستان لپاره د مالی مرستو د کمولو پریکړه هم کړې ده او دا به د پاکستان په اقتصاد څه اثرات ولري. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د ماهرینو سره خبرې کړې او دا رپورت یې پرې برابر کړی.
د سمودې راهیسې د پاکستان او امریکا تعلقات د کلکېچ ښکار دي. په دې ورستیو کې امریکایي سېنات د ناتو د رسد لارو د بندیز او افغانستان کې د امریکا سره د بشپړه همکارۍ نه کولو په نتیجه کې د راروان کال لپاره پاکستان سره خپل مرستو کې د 85% کمی راوستلو په حق کې رای اچولې ده. په داسې حال کې چې پاکستان د مالی بحران سره مخامخ دی، دا فیصله به پرې څه اثر وغورځوي؟ په دې پوښتنه د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي
د دې اندازه دوه قسمه ده. یو اندازه دا ده چې پاکستان تقریبا 80% هغه اړ لري د فوجي امداد لپاره او د نورو سیویلین امداد لپاره په امریکایي فنډ باندې. نو که دغه اندازه صحیح وي نو بیا خو ډېر زیات خرچ به وي. زه مطلب دې باره کې اندازه دا ده چې آیا پاکستان لکه چې کله د ماکې کړې وي اټمي، نو بیا سعودي عرب په څه طریقه باندې ډیفالټ پیمنټ باندې پاکستان ته پټرول او ډیزل ورکړي وو؟ هو، که وته وګورو په حساب کتاب باندې نو که 85% هغه واقعي دا امداد ختم کیږي یا کم کی، نو بیا خو د پاکستان لپاره ډېر د پریشانۍ ورته ده.
بلخوا د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر اکبر زیدی وای که څه هم د امریکایي امداد په بندېدو با د پاکستان اقتصاد باندې ضربه لګي، خو که د دې مسلې نه وتل غواړي نو پاکستان با د خپلو شتمنو خلکو نه د ټیکس اخیستلو منصفانه نظام قائموي.
امریکہ کے عوام، عام لوگ، عام انسان جو ٹیکس دیتے ہیں، ورکنگ کلاسز جو ہیں، یہ اپنی
دا امداد چرازی دا امریکہ دا عامو مزدورکارو خلقو دا ٹیکس پیسی دی. اوس دا عجیبه خبره ده، پاکستان کې چې کوم شتمن او مالدار خلک دي، سیاسي مشران دي او کپوزی، که کاروباری طبقه ده او یا جاګیردار طبقه، هغوی اړو د سره ټیکس نه ورکوي او بیا دوی د یورپ او امریکا د غریبو خلکو د ټیکس د پیسو امداد ته پتموي. دا سلسله به هله سمېږي چې په پاکستان مالی امداد بالکل بند شي. البته که د امریکا سره تعلقات خراب وي نو هغوی په نورو طریقو هم په پا پاکستان باندې فشار اچولی شي.
امریکا کے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں پاکستان پر پریشر ڈالنے کے.
هم دې خبرې ته په اشاره سره اکرام هوتی وای د امداد بندول یوازې پیسې بندېدل نه دي، بلکې دا د امریکا لخوا د پاکستان نه د خپګان څرګندونه ده.
پاکستان ته امریکا د درې سلورو یا شپږ میاشتو لپاره امداد کم یا ختم کړي، نو د هغې سره نور افراد بیا پرېږدي. بل اثر دا وي چې فرض کړه ډېر مودې لپاره د یو ملک لپاره امریکایي کانګرس یا سینیټ امداد بند کړي، نو د هغې نه پس هغې نور اقدامات هم کوي. هغه اقدامات دا دي چې بھائی زمونږ سره تړلي چې کومې کمپنیانې دي هغه د پاکستان سره بزنس بالکل بند کړي. بیا درېم سټیپ دا دی چې پاکستان ته چې کوم امپورټ راځي، کریټیکل امپورټ چې څه ته وایي، چې هغې کې تقریبا خوراک او دوایان هم شامل دي، نو چې هغه هم بندې کړي شي، نو دا خو سټیپ بای سټیپ عملي دې کې صرف دا نه چې پیسې کمې شوې یا نور لکه د پروډکټس او د انسټرومنټس امداد چې هغه بند شو، بلکې د دې نور نتایج ډېر خطرناک دي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په موجوده وخت کې د ناتو د رصد د لارو د بندیز له وجې تعلقات خراب دي او پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه هم په دې لړ کې لوی خنډ ګڼل کیږي. خو د اسوسییټډ پریس د یو رپورټ تر مخه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلی پاکستان سره یې د هیواد په خبرو اترو کې د وړاندې نه ډیر او مثبت پرمختګ شوی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نړیوال ټولنې، ناتو او امریکا د رواني میاشتې په شلمه او یو ویشتمه نیټه په شیکاګو ښار کې د ناتو په سرمشریزه غونډه کې په رسمي توګه په افغانستان کې د 2013 کال نه پس د روان جګړې د خاتمه اعلان وکړو. دا چې په 2013 کال کې کله د افغانستان، امریکایي او د ناتو ځواکونه ستانه شي، نو آیا پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد جنگ جاری وساتي او کنه؟ په دې اړه نور حال زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې راکوي.
نړیوالې ټولنې ناټو او امریکا د روانې میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه په شیکاګو ښار کې د ناټو په سرمشري دا غونډه کې په رسمي توګه په افغانستان کې د 2013 کال نه پس د روان جنگ د خاتمې اعلان وکړو. د یادې شوې غونډې د اعلامیې تر مخه د 2013 کال نه پس به په افغانستان کې د ناټو او امریکا رول افغان ځواکونو ته د روزنې په بڼه بدل شي او په دغه سیمه کې د میشتو وسلوالو او سختدریزو پر ضد به دغه وسلواله مبارزه بیا افغان ځواکونه پر مخ وړي. په 2001 کال کې د امریکا په نیویارک واشنگتن کې د ترهګرۍ د بریدونو نه پس ناټو او امریکا ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دا اختیار ورکړی وو چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ وکړي. پاکستان هم د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد دغه جنگ کې د نړیوالې ټولنې سره ملګری دی او ځکه یې د دغه هیواد په قبایلي او نورو سیمو کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي او دا مهال هم په خیبر، کورما او اورکزو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. دا چې په 2013 کال کې کله د افغانستان نه امریکایي او د ناټو ځواکونه ستانه شي نو آیا پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد جنگ جاری وساتي او کنه؟ په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری په دې نظر دی چې په پاکستان کې میشته سختدریزي او وسلوال کسه هم د خپل نظریاتي جنگ غني او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او نړیوال ټولنې سره د پاکستان ملګرتیا ته د خپلې وسلوالې مبارزې مرکزی نقطه وایي خو بیا هم پاکستان لپاره به د جنگ ختمول اسان نه وي. هغه زیاتوي
کې د واپسې نه به هم په پاکستان کې دا ډول خبرې او جنگ روان وي ځکه چې په پاکستان کې د نن کومې وسلوالې ډلې دي هغوی په افغانستان کې د امریکا خلاف جګړه نه کوي او دا چې هغوی دا وایي چې دوی د امریکا سره د پاکستان د همکارۍ په ردعمل کې خپلې کارویانې کوي او که امریکا لاړه هم شي دغه وسلوال طالبان به د پاکستانی ریاست خلاف جنگ جاری ساتي ځکه چې سکولونه تباه کول، زیارتونو کې چاودنې کول او جماعتونو کې په منځ کوونکو خلکو بریدونه کول دا ښایي چې په پاکستان کې دا جنگ فرقیزه او نظریاتي بڼه لري او دا به جاری وي.
د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې تر دا مهال د 215,000 عام وګړي او 3,500 د امنیتي ادارو کارکوونکي قرباني شوي دي او د دغه هیواد بنیادي ډانچې ته هم په اربونو ډالر زیان رسېدلی دی. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې نظر دي چې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ د پاکستان جنگ نه دی. په اسلام آباد کې مې د واکمن پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرټرې میرمن فوزیا وهاب نو پوښتل چې د 2013 کال نه پس آیا د دوی حکومت د جګړې د خاتمې په اړه تګلاره لري او کنه؟ نو هغه وایي
یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ مجھ سے نہیں کر سکتے ہیں.
دا یو ودا سی پختنه دا چې تاسو یې معنی نشئ کولای او نه ماته د دې پختنې د جواب ورکولو اجازه شته. خبر دا وی چې دا پختنه د هغو قوتونو نه وشي چې د دا ډول فیصلو اختیار ورسره دی او د دې په اړه هدایت ورکوي او اوس په توای چې تاسو حکومت ته او زمو حکومت ته خدا هر چا ته معلومه دا چې په دې اړه د فیصلو کولو د سیاسي او جمهوریت حکومت تونو سره سمره اختیار وی او زه خدا وایم چې په پاکستان کې د هر سیاسي ګوند حکومت وی هغه سره هم داسې کیږي.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې د 2013 کال نه پس به د وسلوالو پر ضد د جنگ جاری ساتلو فیصله د دغه هیواد اندرونی معاملې وی او په کار ده چې د وخت انتظار وشي چې پاکستان په دې اړه څه فیصله کوي.
مجید بابر چې تاسو ته رپورت وړاندې کول پم دې موضوع کې پاتې کیږو. اکانومیست مجله په یو مقاله کې لیکي چې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې لوی موضوع افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپارل وي خو اوس هم په دې برخه کې د نړیوال ځواکونو د وتلو د مهال ویش په اړه ډېر پوښتنې پاتې دي. احمد شاه اعظمي دا مقاله لوستلې او مهم ټکي تاسو ته دروړوي.
اکانومیست مجله لیکي په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې لوی موضوع افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپارل او د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ایستل و خو د پاکستان لخوا د ناټو پر مخ د رسد د لارو تړلو په خاطر پر دې سرمشریزه سیوري غوړېدلې و. دا لار پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې تر هغه وروسته وتړل کله چې د امریکا لخوا په بمباریو کې د پاکستان 40 پوځیان ووژل شول. تمه څرګندېدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به په سرمشریزه کې د لارو پرانستلو اعلان وکړي خو داسې ونه سول او د نوموړي لخوا د لارو پرانستلو شرطونه غیر مناسب وګرځول سول چې آن ولسمشر باراک اوباما هم له ده سره د ملاقات کولو څخه انکار وکړي. مجله زیاتوي په سرمشریزه کې د ناټو لخوا د درو ډلو د خوشحالولو اړتیا هم څرګنده سوه اوباما او د هغه اروپایي سیالان د خپل هغه رائے ورکوونکو پر راضی کولو کې ناهیلی سوي دي چې له جګړې تنگ راغلي دي. په عین حال کې دوی هغو افغانانو ته هم باور ورکوي چې ویره لري تر 2014 کال وروسته به یو ځل بیا وسلوال طالبان واک ترلاسه کړي. په درېمه برخه کې دوی طالبانو او د افغانستان گاونډیانو ته دا په ډاګه کول غواړي چې د نړیوالو جنگي پوځیانو تر وتلو وروسته به دوی د کابل د حکومت د ملاتړ لپاره د هر ضرورت پر وخت موجود وي. اکانومیست مجلالی کی دا پلان لمخی با افغان ځواکونو ته د هیواد په څلورو کې د درو برخو د امنیتی چارو مشري د روان کال تر پای سپارل کیږي او د پاتې څلورمې برخې واک به د 2013 کال په نیمای کې ورته سپارل کیږي. د دې موخه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې به افغان ځواکونه د 13 میاشتو لپاره پر خپل توان تکیه کوي او له غلطیو به په داسې حال کې زده کړه کوي چې د نړیوالو جنگي ځواکونو ملاتړ به ورسره وي. مجله زیاتوي امریکا او نور مرسته ورکوونکي هیوادونه په دې رضا سوي چې تر 2014 کال وروسته به له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د ملي امنیتي ځواکونو لپاره هر کال 3.6 ارب ډالر ورکوي. د پلان له مخې به ناټو د 2000 په خواوشا کې خپل پوځي روزنکي په افغانستان کې پریږدي. بلخوا به امریکا په دغه هیواد کې تر 40000 پورې پوځي کسان پریږدي چې افغان ځواکونه په جنگي میدان کې د هغه څه جوګه کړي چې دوی له اهل نه وي.
تاسو د مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د پارلیمان سپیکر ډاکټر فهمیده میرزا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د نااهلی ریفرنس لیګلو نه انکار کړی دی. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر په دې اړه یو څېړنیز رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر فهمیده میرزا فیصله جاری کړې ده چې توهین عدالت کیس کې سزا کړې شوې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د آئین آرټیکل 35 تر لاندې د پارلیمان د غړیتوب ناحل نشي کېدی، ځکه چې د دې آرټیکل تر لاندې د وزیر اعظم د ناحلۍ سوال نه راوچتېږي. کله چې د لړکې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل شاه خاور نه وپوښتل، نوموړي وویل چې په تاریخ کې په لومړي ځل دا یو ځانګړی فیصله مخې ته راغلې ده.
دا اوس خبره دا ده چې دا یو آئینی اداره دی، هغه دا فیصله کړی دی او دې په خلاف اپیل چې کوم دی په قانون کې او آئین کې نشته دی. نو اوس به دا ځکه چې دا په پاکستان په هیستوري کې یو اولنی فیصله دی دغه، او دې په باره کې داسې څه پریسیډنټس موجود نه دي. نو دا به اوس کتل شي چې به دا اوس فیصله په آیا های کورټ، سپریم کورټ یا بل عدالت چې کوم دی باندې اکشن اخیستی شي کنه.
د سیاسي چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې فهمیده میرزا هم د دې پارټۍ سپیکر ده. نو ښکاره خبره ده چې هغه به فیصله هم د وزیر اعظم په حق کې کوي.
خیال دا دی چې پاکستانی معاشره چې دا پاکستانی سیاست یا پاکستانی میډیا یا پاکستانی قانوندانان چې دي، هغه په دغه ایشو باندې په دوه واضح ګروپ کې چې دي په هغه کې تقسیم دي، او دا غیر نتیجه دار چې تر اوسه پورې وزیر اعظم چې دی هغه په خپل چوکۍ باندې ناست دی.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف توهین عدالت کیس کې د سزا ورکولو وروسته د وزیر اعظم د مستقبل په اړه فیصله د قومي اسمبلی سپیکر ته لیکلې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
رویټرز خبری جانس په یو رپورت کې لیکي کسه هم دا وخت د ګوزند یا پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې د تیر وخت په پرتله تر ټولو کم ده، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چېرې چې اوس هم دا ناروغي شتون لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورت غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دوی مسلمان مېرمنې او مذهبي مشران هم د دې لپاره ګمارلې دي چې د ګوزند د ناروغي د ورکولو لپاره د دې لڅاتکو څخه موجوده ویره لري کړې. رویټرز خبری ایجنسی د افغانستان او پاکستان د صحت د وزیرانو لخلي لیکي چې د جګړې او بدامنۍ لکبله د صحت کارکونکو تر سلګونه زر ماشومان پورې د ګوزند د ناروغي څاتکې نسی ورسولای. په پاکستان کې د ګوزند د ناروغي د لمنځوړلو د بهیر مشر د دې ملک وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دی. په دې لړ کې د هغه خصوصي مرستیالي شهناز وزیر علي رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې بدامنه قبایلي سیمې تر ټولو لوی مسله ده، چیرې چې اوس هم د ګوزند ناروغان مخې ته راځي او د هغې په وینا دا د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی. شهناز وزیر علي د صحت د نړیوال سازمان یا WHO لخوا د وزیرانو د کلنۍ غونډې پر مهال یوې خبری غونډې ته ویلي چې دوی د دې ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره مذهبي مشران په فعال توګه هڅولي دي. شهناز وزیر علی زیاته کړی ده چې د نړۍ شاوخوا 22 لوړ پوړی مسلمان پوهانو د ګزان د ناروغي د لمنځوړلو لپاره یو فتوا لاسلیک کړی ده، کوم چې به په پاکستان کې د ماشومانو د مور او پلار پر دې د رضا کولو لپاره کارول کیږي چې خپل ماشومانو ته هغه څاڅکي ورکړي کوم چې هغوی د ګزان له ناروغي وژغوري. د ریپورت په لیکنه په دې فتوا کې لیکل شوی دی چې د ګزند د ناروغي د مخنیوي لپاره ورکول کېدونکي د څاڅکي د اسلام پر ضد نه دي او بالکل خوندي دي. د افغانستان د روغتیا د وزارت یو لوړپوړي چارواکي محمد توفیق مشال رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې دا ناروغي ځکه زیاته ده چې خلک یو بل ته تګ راتګ کوي. د محمد توفیق مشال په وینا له افغانستان او پاکستان څخه په یو کې د ګزن د مخنیوي په لړ کې برای د دې ناروغي پر ضد پر پورته کېدونکو ګامونو تکیه کوي. د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه که څه هم دا وخت د ګزن یا پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې د تیر وخت په پرتله تر ټولو کمه ده، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چیرې چې اوس هم دا ناروغي شتون لري.
وخت د مازیګر 4:30 بجې دی او د نوړاندې بوریوال کاکړ تاسو ته رپورت وړاندې کولو. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی، نو هغه نه بده خبرونو لنډیز باورو.
فرانس ویلی له افغانستان سره په پرمختیا کارونو کې مرسته جاری ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لوري ډاکټر شکیل افریدی ته په سزا ورکولو خفقان څرګند کړی دی. د امریکا تجارتي استازي براین میکلری ویلی چې کچری له پاکستان سره د دوی اړیکې په سم لو روانې شوی نو زیات تجربې په خپل منځي تجارت وی. د پاکستان پولیس وایي د وسوالو په صوبه سند کې پر یو بس برید کړی چې پکې 9 کسان وژل شوي او 12 ټپیان دي. د ترکی میډیا وایي یو ځانمرګي بریدونکی د هیواد په مرکز کې د یو پولیس سټیشن د باندې له بارود ډک ګاډی الوزولې چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی.
چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول سوخ شوې دي. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې په کوم موضوعاتو ادارې لیکلي دي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهید دا لوستلی او په دې رپورت کې غټ ټکي تاسو ته دروړوي.
نن د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبو ورځپاڼو مشرق، آج، جنگ او ایکسپریس پلس سرخو کې د غټ خبر په توګه د قومي اسمبلی د سپیکر فهمید امیر زاده خلی لیکي چې د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د ناهلي سوال نه پیدا کیږي او نه به هغه ریفرنس لیږي. آج ورځپاڼه د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون حمله شوی ده چې پکې لس کسان وژل شوي دي. جنگ او د انګریزي ژبو ورځپاڼه ډان د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې سپریم کورټ ویلي دی چې د وفاقي وزیر مخدوم امین فهیم خلاف ته د ان آی سی ایل کیس لړکی ایف آی اے کاروایی وکړي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا پولیټیکل انتظامی د القاعده د مشر اسامه بن لادن ابتابات کې د موجودګۍ پته لګونکې ډاکټر شکیل افریدی پر ضد د پاکستان خلاف سازش او د مل خلاف هلو ځلو کې د ککړتیا الزام ثابتېدو باندې دته د 3 کال د بند سزا او د 3,00,000 روپو د جرمانی سزا اورولې ده. اداري لیکي چې د سزا اورېدو وروسته ډاکټر شکیل افریدی په سخته پیړه کې د پیښور غټ جیل ته لیږل شوې ده. خو په جیل کې د دې ساتل ډیره مهمه مسله ده او صوبایي حکومت له پکار دي چې ډاکټر شکیل افریدی د عسکریت پسندونه په جیل کې ځان له ساتي او چې دارنګ ورسره نور عام قیدیان هم نه ملاويږي چې نور تر جیل نه د تیښتې یا سره بل څه د عمل موخه په لاس ورشي. اداري وایي چې بل طرف ته د امریکای له خوا د ډاکټر شکیل افریدی په معاملہ باندې په پاکستان ډیر فشار دی. اداریه اخیری کې لیکي چې یقینا د ډاکټر شکیل افریدی د امریکای لپاره خدمات ډیر اهم دي، خو هغه دا وخت د دې خاورې مجرم دی او د دې لپاره هیڅ ری امریکا د پاکستان سره د خپل تعلقاتو خرابولو جوګه نه ده. جنگ ورسپانه ادارې کې لیکي چې د نیب چیرمن اعتراف کړی دی چې د پاکستان د معیشت صرف په 3 شعبو کې د درغلو او سرکاري وسایلو لوټلو له وجې روزانه د 15 ارب روپو زیان کیږي. اداري وړاندې لیکي چې ملک کې د درغلو سلسله دومره زیاته شوی دا چې پکې لوی وړو کې ککړ دی او موجوده حکمرانانو د احتساب نه د بچ کېدو لپاره د نیب اختیارات راکم کړي دي او دا صرف د 30% پورې محدود کړه. اداري وایي چې په موجوده دور حکومت کې کال 2008 کې 390 ارب، کال 2009 کې 4.5 ارب، کال 2010 کې 815 ارب او کال 2011 کې د 1100
عرب او روپو درغلی د دې خبرې غټ ثبوت دی چې موجوده حکومت د دې د ختمولو په ځای دې ته وده ورکوي. اداریه اخیره کې وایي چې باید د دې د مخنیوي لپاره حکومت پسندیدګي او خلوص سره ګامونه پورته کړي، ګنې دا درغلی به د قام رګ رګ ته کوز شي او دارنګ به د دې ملک معیشت تباه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف د بخنی د نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د 2013 کال د کلنۍ رپورت په اړه مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د اوساما په کور چاپا وهل غیر قانوني و. بلخوا وال سټریټ جرنال د اوباما لخوا له پاکستان سره د اړیکو د ترنګلتیا په اړه مقاله لیکلې ده. احمد شاه زمی به د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته واوروي.
ډیلی ټیلیګراف لیکي د بخښنې نړیوالې ادارې د امریکا لخوا د هغه چاپی غندنه کړې چې اوساما بن لادن په پاکستان کې په خپل کور کې پکې ووژل سو. د بشري حقوقو دغه ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې امریکا په ډاګه کړې چې د اوساما په ضد عملیات د ترهګرۍ په ضد د نړیوال جنگ په لړ کې ترسره کړي، خو د بشري حقوقو نړیوال قانون دا ډول عملیات نه مني. په راپور کې ویل شوی چې د امریکایي چارواکو لخوا د خپل عملیاتو د سپیناوي په نه کولو سره داسې ښکاري چې دا یو غیر قانوني ګام دی. بلخوا بیا اداره په خپل راپور کې لیکي چې د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر د 2013 کال په جون کې د سی آی ای لخوا په حراست کې د دوو بندیانو د وژنې جنایي تحقیقات پیل کړل، خو بیا وروسته په داسې وخت کې تحقیقات پرېښودل کله چې په تورن ډول د پښتنو پر مهال د سرغړونو تورونه لګېدلی و. د بخښنې نړیوالې ادارې د اوباما د هغه بیان په اړه هم د افسوس څرګندونه کړې ده چې نوموړي ویلي و د 2013 کال په پای کې به ګوانتانامو وتړي. د هغه خبرې اوس دوه کاله کېږي خو تر اوسه هلته یو سل یو اویا کسان بندیان دي چې څلور یې د پوځي کمیشن لخوا محکوم شوي هم دي. بلخوا بیا وال سټریټ جرنال لیکي د اوباما لخوا د پاکستان د ارزښت په اړه د ټولو داوو پرته له اسلام آباد سره اړیکې په شاتم بدلې دي. ورسپانه د یو باوري سرچینې پر اساس راپور ورکوي چې ولسمشر له هغه بیان څخه پر شاسوي چې مخکې د پاکستان په حق له اور کړی وو. په اوباما انتظامیه کې دننه هم له پاکستانه د بخښنې غوښتلو یا نه غوښتلو په حق له باز کیږي، خو د اوباما لپاره د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه پریکړه کول ډیره مهمه ده. ورسپانه لیکي اوباما د کاندید په حیث دا ویلی و چې که څه هم د سپتمبر د 11 تر پیښو وروسته اصل جګړه د عراق نه بلکې د افغانستان ده، خو په ستراتیژیک ډول پاکستان د امریکا لپاره تر افغانستان هم زیات مهم دی. خو وروسته بیا د ناټو لخوا د شیکاګو په اوسنۍ سرمشریزه کې سپینې ماڼۍ خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما به له زرداری سره نه ویني چې دا یو څرګند سپکاوی دی، او دا کار د اوباما انتظامیه له هغه کړنلارې سره په ټکر کې دی چې غواړي په پاکستان کې د ولسي جمهوریت غوښتونکي حکومت ملاتړ وکړي. ورسپانه زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژي یووالی امکان لري ځکه چې دواړه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخالف دي، خو د افغانستان په اړه د دوی ستراتیژي مربوطه نه ده. واشنگتن خواهش لري چې د افغانستان امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، خو په عین حال کې بیا پاکستان د زیاتره اغیز لرونکو افغان ډلو مخالف دي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د بجلی ماتل کېدو له وجې د وړو میلیونو کار په ټپه ولاړ دی. په سیمه کې بجلی ماتل کېدو نن اتمه ورځ ده. د سیمې د وړو مالکان وایي چې د دې له وجې د دوی په لکو په حساب تاوانونه شوي دي. نور حال زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
د میلیونو مالکان وایي چې د هر ورځ په حساب تر څلوېښتو زرو پورې تاوانونه کېږي. بجلی ماتل کېدو په وجه د خپلو شو تاوانونو په هکله د سیمې د فلور مل مالک حاجي محمد امین مشال رډیو ته سداسې وویل. تقریباً علاوہ افغانستان تہم وڑ وڑ لے کی دورہ پیسہ بیو فلور مل اوسطن پنج ٹن وڑ تیراوی خو مل مالکان زیادوی چدغا سلسلہ دیاوی انہیں سیات وقت کی گی چبند شویدا مالکان وائی چی بجلی ماتل کے دو پاس د ملون د بجلی استنزا ہلکا ولو د پارا د بجلی محکمہ لخوا حسب انتظام نہ دشوے دہنگو فلور مل ایسوسی ایشن مشر زائد اقبال بنگش مشال ریڈیو پلار بجلی بحال کے تو خوختنا کڑی دا واضح دی چپ کوہاٹ گر اسٹیشن کے ہور لگے دو پوجد ضلع ہنگو بجلی ماتل شویدا بجلی محکمہ ترمخا ہور اضافی بوجھ رت لو پوجا لگے دلے وہ مونگ چکل دپیس کو ویان شوکت افضل نہ ملون تا ایمرجنسی لائن ورک والو اور دسی میں بجلی بحال کے دو پا اڑا اوپختل نو پا جواب کی مشال لڈیو تا سدا سے اویل دوڑو ملون مالکان خوختنا کبھی چی بجلی بحال کے دو پلڑ کے حکومت کو ٹلی گامونا پور تکڑی
تاسو دا مشال ریڈیو دا خبرونه ته غوږی په خبرونه کې اونیس پروگرام روخانه مستقبل هم لرو خو د حقی وړاندې تور پټونه تاسو لپاره لرو د خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان سید نگر اوسیدونکو له یو شمیر سندو سره مخامخ دي د ځای اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت لخوا ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کیږي خو حکومتي چارواکي وای د مسلو هوارولو لپاره به متعلقه محکمو ته وینا وکړي نور حال د سیمینز مونږ همکار په دې رپورت کې راکوي
د ډر اسماعیل خان شار نه دل ودیس په لوري د ډر اسماعیل خان د رزنده پلیار د شپږ کیلومتره په فاصله د سید نگر اوسیدونکو د غنو او رټو مشکلاتو سره مخامخ دي د سید نگر یو اوسیدونکو فیض محمد شرانای دا مشکلات په دارنګ بیانوي
دلته د بجلی او د اوبو او د نکاسي ډیر لوی پرابلم دی د شلو د اوبو هم پرابلم دی کوم ګورنمنت هاي سکول سي دا غا خاص د پړای مزانست از مور بچان سکول پکې ای سپاره کې اسم نسته سے برائے نام تعلیم نم دے دا گلے گورا دا کچھ دا نالے گورا دا اوبو ولیڑ دے پدو بند دا مچھر مچھر بیماریاں لدو زا دا دے ارکان ملیری یا دا گر دے لدے وزا پیشا گے
سید محمود مسعود ویائی چھ دی صحت او ٹیلی فون سہولیات بیخی نشتا دی صحت دے ادارو رونا باند او دی ٹیلی فون پم زک اکشے غوڑ دلائی کے بل بیخی روز تدائی
دے چلے ایبا نشتا دے ہار لوری تا گان گان پروتا ہے و بوئی رنزینا لگی جی دے علاج و دمال جی اس سہولیات نشتا
د سید نگر دے اسے دن کیو دے مشکلاتو پا باریک شے چھ مشال ریڈیو دے ڈیرہ اسماعیل خان کوارڈینیشن آفیسر حمید اللہ شاہ سرا تماس ونی وہاں اگوی لوز وقت چھ دوی با داغا مشکلاتو الور پوڑی آکے مونتا ور ورا ساوی چھ دے حل دے پارا یہ لیار ہوارا شی تاسو چھ
دکمی علاقی ذکر کو دلتا دا ہوا کی مسلی دے بجلی امستا و بانستا بیا و تلیفن امتاسو تو گتا کرن شو بزان تا ریسکان
د سید نگر و سیدون کی غوښتنه کوي چې د حکومت او ډیر اسماعیل خان انتظامیه چارواکي دې د دوی نیمګړتیاوې پوره کولو په غرض ګړندي قدمونه پورته کړي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمه چې دی هغه د سلګری لپاره ډیر زیاتې مشهورې دي خو د خراب امنیتي وضعیت له کبله د سیمه ته سلګر نشي تللی په پیښور کې د میډیکل کالج د پیښور میډیکل کالج په خیبر پښتونخوا کې د سلګری یو دندارتون اهتمام کړی وو چې نور حالی زموږ همکار سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي
دا خیبر میڈیکل کالج ہائکنگ کلب پنم باندھے دس دکون کو یہ ویڈا دے خیبر میڈیکل کالج کے دا خیبر پختونخوا اور شمالی سمو دا سیلگرے دا نظارو او خسته زینو تصویرونا نندارتون لپاره لگولو دا تصویرونا هم دا از دکون که پخپل اخستو چه پکی ورستو غورا تصویرونا اخستون که تا انامونا هم ورکلوشو دا دا از دکون که وینا دا چه نڑیوال سیلگره را پارا خیبر پختونخوا یو خزه ده ولی تیر سمودی راسی دا خراب امنیت لوجه دا سیمی دا سیلگره نا بلکل پاته وی یو دکون که دی لڑک مشال لیدو توائی
تیک رحمان تر دیر ام بی بی ایس سٹوڈنٹ ام او کم سی ہیکنگ کلب کے کیبینٹ ممبر یم سر سنگ چه من گورو دلتا حالات نن سوا خو صوبی ډېر زیات خراب دي دهشت گردی هر څه بمونه دماکې کنه او ټوریزم سایډ بیخي فلوپ شو او دا خو سره ټوریزم چې راغو دوباره رینیو شو او بل الکانو لپکار دي چې غي هر یو څنګه چې کیم سی کې کیم سی هایکنگ کلب دي داسې هر یو یونیورسيټي کې خپل کلب جوړ شي خپل سټوډنټان لیږي پاکستان ډېر خسته ډېر ټریکس دي تاسو قتل پکچرز کې نو پکار دي چې مونږ دا بل ملک یا بل ځای ته ځو خپل ملک کې ټریکینګ وکړو
دغه د کوم کې وای چې د سیلګره د ودره لپاره چې دوی کمه هلې ځلې کوي زیاتره دوی د خپل جیب خرچ کوي او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره دوی سره مالی مرستې هم وکړي شي. یو بل زده کوونکی امیر پدې لړکې صدارنګ وایي دا چې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ اداره پدې لړکې څه کوي نو د خیبر پختونخوا ټوریزم کارپوریشن مشر مشتاق مشال لیډو ته وایي
سیاحت انڈسٹری ته یو ډیر ناقابل تلافی لاس شوی دی. خو د تیرو سلورو کالو راشي ټوریزم کارپوریشن خیبر پختونخوا چې کوم دی باقاعده هنر میلې، فوډ فیسټیوالز، پیرا گلایډینګ، کیمپینګ دا غي اکټیویټیز کړی د شندور پول نه علاوه څنګه یاد پولو کو کون کې خرابات سره چې کوم دی یو فری سرویس شروع کړی دی. خاص طور باندې چې نن سبا زمونږ په ملک کې د انټرنیشنل ټوریزم ټرند کم دی نو پکار دی چې موږ په مقامی سیلګرۍ باندې چې کوم دی زیاته توجه ورکو.
د خیبر میډیکل کالج هایکینګ کلب دغه زده کوونکو وینا وه چې د داسې قسمه هلو ځلو مقصد نړۍ ته دا ښودل دي چې خیبر پښتونخوا یو پرمنه او د سیلګرۍ لپاره یو زړه راښکونکی ځای دی. دوی نه یوازې خپل ځوانان رابلي بلکې نړیوال سیلګرو ته هم بلنه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکټ مشال ریډیو ډاٹ کام دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال ریډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
تاسو د مشال ریډیو خپرونه ته غوږی وس وخت شوې دی. اونیس پروګرام روښانه مستقبل، دا پروګرام زموږ همکار منور شاه هر اونۍ تاسو ته وړاندې کوي. په نننۍ پروګرام کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې د سی ایس ایس یا د مقابله امتحان لپاره چې څه پکار دي، د لپاره څنګه تیاری پکار دي. زموږ همکار منور شاه د سی ایس ایس کاندیدانو سره خبرې کړې چې هغوی څنګه تیاری کوي. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه غوږ شو.
نننی پروگرام کے بعد د سی ایس ایس یعنی سینٹرل سوپیریئر سروسز په اړه معلومات درکو چې په هر سانګه کې وی خو چې یو تن سوارلسم اول یا دویم ډیویژن کې پاس کړی وي او یا د هغه برابر بلا کومایوه پاس ډیگری لري او عمر یې د 21 کالو نه زیات او 23 کالو نه ښکته وي، بیا د ځنی امیدوارانو او په خاص توګه د قبایلی خلکو لپاره یا چې کوم خلکو دوه کاله مسلسل سرکاري نوکری کړی وي نو د هغوی لپاره د دوو کالو زیات یعنی تر دیر شو کالو عمر پوره هم گنجائش تا. دا راز که یو تن قبایلی هم وی او دو کالا پر لپسی سرکاری نوکری هم کری وی نو هغه تر دو دیرش کالو پوره د دې امتحان د ورکولو حق لري. د دې ترڅنګ چې د پاکستان د فیډرل پبلک سرویس کمیشن بنیادی شرطونه پوره کوي نو هغه د پاکستان لوی نوکری یعنی سیول سرویس ترلاسه کولی شي. دغه نور شرطونه د فارم جمع کولو پر وخت د کمیشن د دفترونو نه ترلاسه کیدلی شي. سیس یعنی سنٹرل سوپیریئر سروسز لپاره یو امتحان اخیستل کیږي. دغه امتحان په دوه برخو مشتمل وي، یو د لیکنې یعنی ریټن ټیسټ وي او دویمه د انټرویو برخه ده. د لیکنې امتحان کې ټوله 1200 نمبر وي چې پکې 600 نمبر د لازمی مضمونونو وي او 600 د اختیاري یا د خپل خوخه د مضمونونو لپاره وي. دا اختیاري مضمونونه بیل بیل ګروپونه لري چې د هر ګروپ نه د 300 نمبرو 2 یا د 200 نمبرو 1 مضمون د اخستلو اختیار وي او دا راز په 300 نمبرو کې انټرویو اخستل کیږي. د
د سی ایس ایس په اړه به په دې پروګرامونو کې وخت په وخت نور معلومات هم درکو او په دې امتحان کې د بریالي شوي او د ناکام شوي کسانو د بیلابیلو تاثراتو او د تجربې پرانا کې خبرې به هم دراورو. خو په اول کې مو د هغه کسانو سره خبرې کړي چې د سی ایس ایس لپاره یې تیاری نیولې ده. د پیښور عباس خان چې یو ماستر ډیګری یې په کمپیوټر ساينس کې کړی او دویم یې په بزنس اډمنستریشن کې کړی. مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویل چې پولیس افسر جوړېدل غواړي، نو ځکه په سی ایس ایس کې د برخه اخیستلو تیاری کوي.
ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا پاس کړم، خو لکه بزنس اډمنستریشن دی او فل نمبر او پاکینګ دی لکه هیڅ دی او پښتو دی پکې او مرکانتایل لا دا چې فل نمبر ما برابر کړی دی دا چې آپشن څه دی کوم یو مرګ دی چې یو هم سره ډیسکشن کوي او دا کرنٹ افیل د اخبار ما اخبار وغیرہ ګورو او دا نیوز د ګورو په ټی باندې او بس کرنٹ افیل دی دا ما کور کی یعنی چې دا زمانو دی کوشش دا مرګ دی ګروپ ګروپ څه دی
بلخوا د سوابی ضلع سومیرا گل چې د یو کلی په سرکاري سکول کې یې سبق ویلی، دولسم یې په پری میډیکل کې او ماسټر یې په جرنلزم او پولیټیکل ساینس کې کړی، خو په سیول سروسز کې شاملېدل یې ارمان دی. په خپل تعلیمي پس منظر کې د بدلون په اړه وایي.
د دې بدلون مین ریزن دا دی چې ایس ایس سی خو ما په دې وجه کړې وه چې زما کور والو ما ته وایي چې ایس ایس سی بیسک ریکوائرمنټ دی، دا بس هر ځای کې پکارېږي د ایس ایس سی نالج. نو او چې دې سره به لږ ستا اکیډمک کیریئر چې کوم دی نو هغه به لږ ښیم خومي او ته به لږ د سټڈی عادت هم جوړ کړي، نو ایس ایس سی ما هغې په وجه باندې وکړه. بیا ما آرمی میډیکل کالج ته پاره اپلای وکړه او دا خوش قسمتۍ سره ما د هغې ټیسټ خو پاس کړو، خو د هغې چې کوم میرټ وو نو په هغې کې چونکې ما د ګورنمنټ ډیګری کالج نه ویلی نو هغه مارکس ما د هغه لیول نه وو، اینه زپاتې شم کو ما ته تاسو افسوس وکړو چې ما میډیکل کې څه زیات انټرست نه، بیا ما بي پرایویټ کو هغه نه بعد بیا چې ما کله په خوري یونیورسيټي کې داخله کوله نو په هغه ورځو کې زما کور کې راځي څه پرابلم نو هغه داخله زما لیک شو او په پولیټیکل ساينس کې سیف ختم شي نو تر هغه وخت پورې نو بیا ما جرنالیزم کې داخله واغسته چې زما کور ولا ما ته چې کمپټیټیو ایگزام سی ایس ایس او پی جی ایس نو چې دا ته جرنالیزم او سوشل ورک او سوشالوجي او پولیټیکل ساينس انټرنیشنل ریلیشن د دې هر یو نو ته کولای شي. نو په دې وجه ما جرنالیزم ډیپارټمنټ کې داخله واغسته او چې کله ما جرنالیزم کې ماسټر کمپلیټ کو نو هغه ټایم کې ما ته داسې اپرچونیټیز د سټڈی لپاره ښه نو بیا ما جرنالیزم فیلډ کې هم لږ ډېر کار وکړ او اوس چې کله ما پولیټیکل ساینس کې بیا ایډمیشن واغسته او ما دا په کمپلیټ کېدو شو نو بیا ما په خیر اراده وکړه چې زه به دا ځل انشاءالله کې څه حساب تیر کړم.
د خپلې تیارۍ په اړه سومیرا ګل مشال ریډیو ته وویلې چونکه هغه د سرکاري سکول نه راغلې نو ځکه د خپلې نورې مطالعې تر څنګه ډېر زور په خپل انګلیش ښه کولو ورکوي.
اصل کې زما د سی ایس ایس مین دغه چې کوم دی نو شکر الحمدلله زما یونیورسٹی استادان چې کوم دي نو هغه ډېر زیات کوآپریټیو دي او هغوی ما له ډېر زیات حوصله را کړې ده او سبجیکټس چې زموږ کوم دي هغه ټول هغوی ما ته ویلي زه ډېر زیات ګایډ کړی یم ځکه چې هغې کې زما دعا استادان داسې دي چې هغه پخپله د سی ایس ایس آفیسر دي په دلته په پېښور کې کار کوي. نو ما سبجیکټس چې کوم دي نو پولیټیکل ساینس زما مین سبجیکټس دی، د هغې نه علاوه سره ما امریکن هسټري اوسې ده او بیا کانسټیټیوشنل لا او هغه سیزونه هغه ټول مطلب چې کوم پولیټیکل ساينس سره انټر ریلیټډ سبجیکټس دي ما ته په تیارۍ کې اساني او یو وخت ما پښتو غو سره غوړې کې پښتو زموږ خپل ژبه ده او ما ویل چې تدې کې با زما سپور خوشي او د دې علاوه تیاری چې کوم ده ما ریګولر اخبار کتل، اخبار کې د نیوز اخبار چې کوم دی او دان د هغه ایډیټوریل کتل او د هغه ایډیټوریل انالیسس کول دا زما او استاد ما ته ویل چې دا به په ریګولر بیسس باندې کې. د دې علاوه کرنٹ افیئرز والا چې کوم میګزین دي لکه هیرالډ میګزین چې کوم شو او د ټایم نو دا زه ریګولر ګورم او سره سره د کورس بکس چې کوم ما په دې ماسټر لیول باندې نه دي سټڈی کړی زما کورس ریلیټډ دي نو هغه هم د ډیفرنٹ لایبریریز نه ځان ته راوړم او هغه سټڈی کوم.
دا راز داس یو زلمه چې یو وار یې په سی اس اس کې برخه اخیستې خو کامیاب شوی نه دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د 400 ضلع ګوهر زمان وای چې اختیاري او سخت مضمونونه یې په ډیرو خو نمبرو پاس کړي، خو لازمی او نسبتا اسان مضمون کې د انګلیش د کمزوري له کبله ناکامه شوی دی. دا وار بیا د امتحان ورکولو اراده لري او په دې نظر دی چې خپل انګلیش ښه کولو باندې یې ډیره پاملرنه کړې او تمه لري چې بریا به هم ترلاسه کوي.
ستان چې سیسس کول غواړي هغوی ته پکار دی چې کم از کم کم چې د کلو ماحول نه جوړي، لکه اوس په چارسده کې بل څه په کلي کې اوسېږي نو پکار دی چې زه پېښور ته ځان چې کوم ځکه چې هلته د نیټ سهولت یا د میډیا کیبل سهولت دي، اخبار سهولت دي، زیاتر کمپلسري پیپر چې دی داخل کې ایون چې ستا اسلامي اتن پیل کېدی شي، نو کم کله چې اخبار ته یا نیټ ته دی او پورا گائیڈنس والے دوسری کا گائیڈنس والے کم از کم تیس کڑے تو پاس کڑے نہیں کہ کم از کم ایگزام اوور کڑے نو اگر نہ کم گائیڈنس والے اوپر ایسے پریکٹس منگو کو زیادہ تر کسان ایسے راضی رٹا مسئلہ منگ دے انگلش بدلتا دے بختنوں کا خاص طور پر ایسے جدے منگ پریکٹس کو بار بار لکھل بکار دی اور دوسری اوکس طور پر بکار کے مطلب دے انگلش کے خدے اور اگین ادا غلطی نہیں دو بس نور جنرل اسٹڈی بکارا چاہیے انسان خپل مطلب ہے ایکسپوجر ارضی ہوگی
تاسو د نوی کول د هغه کس نو خبرې واورې دي چې د خپل سباون روخانه کولو پوخ تکل یې کړي او د خپل دې ارمان او مرام تر لاسه کولو لپاره یې پوره تیاری هم په پام کې نیولې. او اوس مو د هغه بریالي کسانو سره خبرې کړي چې د ډیر مهنت او خواري لکبلې د ځان لپاره په ټولنه کې لوړ مقام ترلاسه کړي دي. د پاکستان د انکم ټیکس په محکمه کې یو سی اس پی افسر اسد بلال جهانگیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د زیاتره پښتنو په شان د هغه د کورنۍ خلکو هم غوښتل چې ډاکټر دی جوړ شي چې دا راس په مستقبل کې د بیروزګاری نه بچ شي، خو بریالي نشو نو ځکه یې بی بی اے او بیا ایم بی اے وکړه.
زمان خوچ کلم ها ایس ایس سی کے داخلہ ہوا آغا ستا لیکن اوبیسلی آغا وقت کی خوزر پری میڈیکل کی عمر زمان آغا وقت کی خواہش دا ہو چی آب چلتا داکٹر جو شوی کیونکہ میں تمہارا کمزور ہوں لیکن زمان میڈیکل طرف تزیاد شو کو کانسیکوینسز دا سی ہو چی آغا میڈیکل کالیج چونکہ پی خوار کے اندر تا وقت یہ ہو کی ایم سی ہو آغی میرٹ بڑیر زیاد ہائی ہو مکو میرٹ ران ہو موٹیویشن بدا ہو چی ہارڈ ورک ہو کو لگا چونکہ اپورچونیٹیز دام رنو ان پی خوار کے باہر سے تکلین شو افورڈ کولن شو نو میڈیکل نہ پاتی شو نہ آگے نہ پک گیا فائنانس طرف تلاڑو مطلب گروپس دی نا آکوپیشنل گروپس دی لائک اکاؤنٹس دے کسٹم دے انکم ٹیکس دے دا ہو پرائمریلی ریلیٹڈ دی فائنانس سارا نو مونگا چونکہ دا فائنانس اسٹوڈنٹانو نو مونگ لپارا دا شیزن کے آپشن زو خلق وقت پر خود دا سے خلق چی داری بیک گراؤنڈ دا فائنانس دی اور دا آکوپیشنل گروپس کے راشی چی آگا دے آر پرائمریلی مطلب آگے سارا دا فائنانس سارا ریلیٹڈ اور نن سبا ہو ایڈمنسٹریشن اور دا فائنانس کم بھی چونکہ ار یو گروپ کا راضی کا پولیس بھی بولا ہے کہ وہاں پر اکاؤنٹ سیکشن بھی ڈی ایم جی کا ار یو بھی
اسد بلال نہ چم او پختل چې د سی اس اس لپاره یې لارخونه چیرته نه تر لاسه کړی وی نو هغه وویل
یونیورسٹی کے گلتا ایس ٹی سی اور تو وہی اسٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر الطبا رضان بڑا سر ناست ہوں وہی طرح خبر ہے زمین کے دے آگے ہوتا تھا اللہ رے خول شہر بچے دگا دگا تاسو کریئر اپرچونیٹی رشتہ بینکنگ کا تاسو کے لیے یا سیل سروسز ایگزام بھی دی دے کے نا سے دے شے مونگ تو سول سروسز ایگزام سے کم ہوتا زیادہ اپی گئی ہوں مونگا بس دی دے پارا کے نا سے ایگزام کم پیارے ہو کو انکم ٹیکس کرا ہو زمین کشمت پدے ہو چکل دا اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر جو شو ہو دا جس سے نو جو چلے کیا اسٹوڈنٹان ٹیچران بدلتے کی گی ایکچولی آگے سر بھائی کینٹین بجوڑو نو التا جکم زمین پلازا نو آگا پر آتل مونگا آگے کمپنی جائے کولا آگا پر مونگ سر کے ناستے دل نو لکھا دا ایسچ سے ادارہ بنو آگا وقت کے دور کے دام رہ پولیٹکس بنو لکھا چین انوارمنٹ بو چھلا چاہ خواہ بابا اب آر آگو ٹیچر سر بتی ناستے دو خل تب بسنا بسیو کرل کریئر کاؤنسلنگ میں تمہوں آگا ست داغے ایکسپیرینس بنو شیئر کرل چھلا کیا سر مجھے دگا دگا پرابلمس دی دگا دگا ایشوز دی نو آگا چکم زمین کاؤنسلنگ شوئے دے آگا فورچنیٹلی دا کرن جنریشن تا آگا کاؤنسلنگ نہ ملائی گی لگیا ہے
دا چھے دا سی ایس ایس پہ امتحان کے یہ دا خپل خواخے کم کم مضمونونا آخستی ہو نو مولے وائی اول یہ حقا مضمونونا چھے پخپل کورس کے یہ لگ دیر ویلی ہو او ورسره پختو د اختیاري مضمون په توګه اخستې وا
زمون خو چې چونکه فائنانس ریلیٹڈ سبجیکٹس وو نو زما پکې هغه وخت کې اکنامکس ما غوښته وو هغه سره دا بزنس لا ورته وي یا مرکنټایل لا ورته وي یو دا ورسره سوشیولوجي چې کوم دا هغه هم فائنانس کې د ام بي اے کې ویلې وا هغه سره دا هغه دې سره څه ورته وي دا مسلم لا ورته وي مسلم لا مو واغسته او پښتو چې کوم دا نو هغه هم ورسره واغسته نو موږ سره د دې ټول شیزونو بیک گراوند وو چې موږ ام بي اے کې دا زیاتره شیزونه ما ویلي وو لکه اکنامکس ہو کا مرکنٹائل لا ہو کا مسلم لا ہو اغم کا کاؤنسلنگ ہوتا وہ کنا پیچھے نام گائڈ آ گئی کچھ کسی کو نیت پتا چلے کہ آئی ہم تو آسان دے دا گران دے دے کہ دغا ایشوز تھی پختو چکوان والا تم تو پختو اکیڈمی با مت اویلیبل ہوا تھا پروفیسران سر بلا رو اگی بت گائڈ آ گئی تو کئی بار آتا ہوئے چلے کہ یار دغا دے کہ دغا دغا ایشوز دی نو مون وی اکارڈنگلی آغا مزون آ واغا سر کم سر ریلیونٹ کم مون مال الریڈی کار کڑی
اسد بلال جہانگیر وای چے د سی ایس ایس لپاره د نور مطالعه تر سنگا د انگلش جوړه مطالعه ډیره ضروری ده زکه چې په بنیادی توګه د امتحان کې زیاتره مضمونونه هغه ک لازمی دي او ک اختیاري خو په انګریزي ژبه دي او همدغه د هغه د بریالیتوب لوی وجه ده چې انګلیش ډیر ښه زده او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده ک تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پښتنې لرئ نو کولای شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ د ټلیفون شمیره ده 00202212 1212. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او